محترم عبدالسلام ضعیف صاحب تازه خبر داده چې نن دواخان مینپال ویلی دی چې د کوټې د شورا ځینې نور غړي هم غواړي چې د افغانستان د حکومت سره د سولې خبرې وکړي. ستاسې په نظر دا به کم کم کسان وي او د دې څومره امکانات ویني؟ او دواخان مینپال وایي چې د حکمتیار د حزب اسلامي سره د سولې موافقه د دې باعث شوې ده چې دا نور طالبان هم وهڅول شي، او په همدې لړ کې نن د کوټې د شورا ځینو غړو دا خبره کړې ده. که دا شخصی یا انفرادی کوششونه استاس په نظر ګټور نه دی یا نتیجه به ورنکی یا شک لري پکې، نو دغه نور خبرې څنګه دي چې یو ځل داسې خبرونه راغلل چې د ملا عمر ورور ملا عبدالمنان په قطر کې د افغانستان د حکومت د استازو سره کتلی دي، وروسته بیا ذبیح الله مجاهد دغه خبرونه رد کړل چې دغسې کتنې هرگز نه دي شوي. د دې نه مخکې ګارډین ورځپاڼې لیکلي وو چې دوه ځلې دغسې ملاقاتونه شوي دي په قطر کې، نو دا خو دا خبرې هم داسې په رسمي سلسله کې کیږي که دا هم تاسو انفرادي بولئ؟
افغانستان د خلکو تر ماپین انفرادي مجالس او کښېناستل دا عادي کار دی، او دوی دې مخکې هم داسې ناستې شوي دي د ځینو حوایجو په خاطر باندې، شخصي کارونو په خاطر، یا د قرابت و دوستي او قومیت په خاطر باندې خلک کښېني، خو مهم اهداف اساسي اهداف چې دي هغه د افرادو په لاس کښې نه وي، هغه د ټولنیز اهداف دي. زه فکر کوم چې دا ځینې خبرې چې راځي تر ډېره پورې
قطر دفتر خو رسمی دفتر دی، نو کله چې داسې خبر راځي چې د ملا عمر صاحب ورور په قطر کې د افغانستان د استازو سره وکتل، دې خبر باندې هم تاسې باور نه لري؟ د قطر دفتر خو مشروعیت لري، دا خو رسمي دفتر دی د طالبانو.
ما شک دا دی چې که داسې خبرې شوي بیا طالبان ولې انکار کوي؟ زه فکر نه کوم چې دا حقیقت وي، او تر ډېره پورې چې زما معلومات دي دا شخص هلته وجود نه لري په هغه ځای کې.
نو محترم ضعیف صاحب، ستاسې نظر څه دی چې د طالبانو په دغه شورا کې په سیاسي دفتر کې په قطر کې، او یا دا چې د کوټې په شورا کې دوی ترمنځ داسې اتحاد او اتفاق او د نظر یووالی شته که دوی هم هر یو داسې جلا جلا نظریات لري، داسې متحد نه دي؟
اختلاف نظر خو د هر چا سره وي، خو طالبان کې عمده دغه چې دي هغه د دوی د پروګرام دپاره یا د دوی د کارو دپاره هغه د اطاعت مساله ده. زه فکر کوم چې
دلته اوس یوه بله خبره ده، دغه اوس چې په افغانستان کې په څو ولایتونو کې جنگ روان دی، دغه قومندانان چې په جبهه کې دي، دوی فکر کوي چې د کوټې د شورا یا مثلا د قطر کې چې دا څوک ناست دي، دا اته کسه یا اووه کسه، دوی که کومه فیصله کوي هغوی ته دوی صحیح غوږ دي اوري؟
طالبانو کې د امارت مسله دا ډېره مهمه ده چې کله امیر یو تصمیم ونیسي په یو شرعي چوکاټ کښې امر وکړي، نو افراد وي که قومندانان وي که مسؤولین وي ټوله امر ته احترام کوي، او د هغه د وجوب هغه چې کوم درجه ده هغه په ځای کوي. کوم که مشرتابه د دې دپاره تصمیم ونیسي، نو بیا د قطر دفتر چې دي هغه هم کار کولی شي، او قومندانان چې دي هغه هم اطاعت کوي. په هغه صورت کښې چې دوی هغه تصمیم د اهدافو سره برابر وي، زه فکر نه کوم چې تابه دې داسې یو تصمیم ونیسي چې هغه د قومندانانو د افکارو یا د اهدافو سره چکر وي. خو که داسې یو څوک پیدا کېږي خدای نخواسته په هر ځای کښې چې وي چې هغه د خپلو اتباعو د اهدافو په نظر کښې ونیول شي، بیا خو سوله نه راځي، ثبات نه راځي، او خبرې ګټه نه کوي. نو دا شان به ټوله دوی په نظر کښې نیسي هغه د اهدافو په تناسب باندې، یا د اهدافو په لاسته راوړنه باندې، یا حد اقل چې هغه د څه دپاره چې دوی مبارزه کوي هغه باید په نظر کښې نیول شوي. دا یو وخت تصمیم ونیسي او د اجرائیه لپاره د فکر کوم چې د قطر دفتر دوی ټاکلې دي هغه به عملي کړي.
بله
دا ټول شان په هماهنګي سره کېدلای چې په انفرادي شکل نس کېدای.
نو ضعیف صاحب یو خواته د سولې خبرې کېږي، کوشش روان دی چې سوله وشي د حکومت او مخالفینو ترمنځ، د حکومت او د طالبانو ترمنځ. څه فکر کوئ طالبان څومره حاضر دي سولې ته؟
څونه پوهېږم د افغانستان په حالاتو باندې جنگ یو تحمیلي یو خطرناک کار دی چې څوک ورته اقدام کوي. زه فکر کوم که د دې بدلې لارې وي نو انسانان عقل لري او هغه به طبعا اختیاروي. که د جنگ عوامل په افغانستان کې د بین ولاړ شي، سوله به طالبان په فکر کوم به اول په دوی چې له برج ورته وایي. زه په دې یقین یم چې سوله ټولو افغانانو ارمان.
ضعیف صاحب، د کوټې د شورا د څو تنه چې په کراچۍ کې ونیول شول، څه فکر کوئ چې پاکستان به دا کسان افغانستان ته وسپاري؟ دوی ستاسې په نظر واقعا د افغانستان کې د سولې د راوستو لپاره د کوششونو او هڅې کولې که څنګه؟
څه فکر کوم چې پاکستان تر ډېر فشار لاندې وو او تر ډېر پورې د افغانستان سیاست هم داسې و چې کوشش کاوه چې طالبان د پاکستان په چوکاټ کې راشي او د هغه د طرف په تحمیلي شکل باندې مذاکرات نه سره راشي. طالبان په ما معلومات دا دي چې طالبان دا خبره چې په تحمیلي شکل په دوی باندې تحمیل شي هغه نه مني او دا د ځان د استقلال او د خپل اهداف تر ټکر بولي. پاکستان په خپل مجبوریتونه لري او داسې اقدامات کوي. دا د طالبانو دا کسان چې دا کېدای شي مهم وي، خو زه ډېر معلومات نه لرم. په داسې فشارونو باندې، په داسې نیونو یا په وژلو باندې ارادې نه شي بدلولی. وژل کولی شي، نیول کولی شي، خو دا ارادې نه بدلېږي. او د افغانستان د سولې او ثبات لپاره یوازینی حل دا دی چې افغانان خپل منځ کې په خپلو ارادو باندې تصمیم ونیسي او د افغانستان د سرنوشت سره په خپلو کې نه د بل شه.
نو کده سی خبره ای خو نو چې د غین فرادی هڅه او کوششونه چې روان دي یا ملاقاتونه او غونډې چې کیږي، دا خو باید د شرایط مساعد کې چې د کوټه شورا یا مثلا قطر کې چې د طالبانو سیاسي دفتر دی چې د رسمي براله خبرو د پاره زمينه مساعد شي. نو ولې زمينه نه مساعدېږي؟ څه مشکل دی په دې منځ کې؟ کوم خند په منځ کې پاتې دی؟ او د طالبانو چې تاسو وایي چې د سولې خبرو ته شرایط برابر شي نو هغه سولې تازريږي، هغه کوم شرطونه پاتې دي چې هغه برابر شي چې واقعا د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې خبري رسمن پیل شي او دنیا خبره شي نتیجه ورکړي؟
او د 2019 په دې خو د 2019 کې دې تفاهمات هم د امریکایانو د خو هم د افغانانو طالبانو د خو و په نتیجه کې د طالبانو دفتر په 2019 کې هلته افتتاح شو او چې وراله د دفتر جوړ کړي خپل استازي هلته واستول. په نظر دا یو امادګي و چې یو سیاسي پروسه باید شروع شي. د دفتر د دې معنا درلوده چې د وخت معنات وکړي او هغه دفتر په رسمیت ونه پیژندي او خندونه ورته پیدا کړل. د دعامي ادارې د هغه ستراتیجي دا وه چې دوی د پاکستان د لارې طالبان باندې معامله وکړي او پاکستان د طالبان د فشار د لارې د پاکستان په فشار باندې خبرو مذاکرې ته راولي او دغه امتیاز هم پاکستان ته ورکول شي. نو دوی دا کوشش ډېر وکړي خو هغه هم تراوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې. فکر کوم دغه هغه ستراتیجي دی د حکومتونو یا کېدای شي د امریکایانو خارجیانو ورسره وي. تر اوسه پورې دوی په هغه شکل چې سوله راځي هغه امادګي نه لري. اما دا چې دوی خو به سوله غواړي هغه د دوی په شرایطو باندې په هغه باندې هم نه ده راغلی. داسې کوم وشي چې سوله په راشي او سوله د افغانانو په خپلواکۍ سره راتللی.
نو د خپلواکۍ نه مو مقصد څه دی؟ څه ډول خپلواکۍ؟ چیرته؟ کوم ځای کې؟ داخل کې؟ خارج کې؟
د خپلواکۍ خبره مې دا وکړه چې دوه شیان پکې زما په نظر ډېر مهم دي. یو دای چې د افغانستان د سولې په وړاندې چې کوم خنډونه دي هغه باید دواړه جهتونه کوشش وکړي. په ډېر حکومت ته ډېر مسؤلیت لري ځکه د دوی لاسونه اوږده دي او دوی کولی شي. او دویم دا چې د افغانانو په سر باندې که طالبان دي که بل څوک دي د بل جهت سره معامله ونه شي، یوازې هغه مشکلات په نظر کې ونیول شي چې دا خلک ولې جنګېږي، هدف مشکل څه شی دی، هدف څه شی دی او څنګه د حل لار ورته پیدا کېدلی شي. او درېیم دا چې په افغانستان کې عوامل د جنګ چې دي هغه یو خو هغه دی چې د خارجي قوتونو حضور دی، د هغوی هوا او ځکه چې دوی په کنټرول کې دي هغه ده. موږ په صراحت سره ویلای شو چې موږ خپلواکي نه لرو په افغانستان کې، او په دې باندې باید خبره وشي. نو عوامل د جنگ که د بین الاولاد شي په دې عقیده یم چې سوله راتللی شي، او په دې باندې باید د خبرو د لارې کار وشي، او متقابل احترام او درناوی او د اهدافو پېژندل بالاخره په خبرو باندې یو ځای ته رسېدل.
ډېره مننه عبدالسلام ضعیف صاحب، کور دې ودان.